السلام علیکم مشال رادیو ته ستریمشه اوریدونکو د ماسیګر 500 بجې دینن د خالی ورځو د 2000 کال د جون 6 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه یو شمیر راپورونه لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرو.
پاکستان کے مخالف گندرو دولس مشر اور وزیر اعظم د استعفی غوښتنه کړې. پاکستان د نړیوال پروازونو لپاره هوائی حریم په عرضی توګه سبا پرانیزي او په لوګر ولایت کې یو نښته کې لس وسلوال وژل شوي. دا خبرونه تفصیل په پاکستان کا پوزیشن ګوندونو د جسټس قاضی فایز عیسی پر سر صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځول وروسته د ولسمشر او وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ لس کسیزه ډلې پرون د جون 15 جسټس قاضی فایز عیسی پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع شوې صدارتي ریفرنس کال دم ګرځولې وو. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نیشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند او نیشنل پارټي په یو ګډ بیان کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی وکړ او ویل چې د فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی، غیر قانوني او په بدنیتۍ و. ځکه ولسمشر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز او احتساب لپاره د وزیر اعظم صلاحکار شهزاد اکبر په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت له سپریم کورټ فیصلې څخه مطمئن دی او دا غوره پریکړه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له سبا څخه نړیوال پروازونو لپاره هوایی حریم په عرضي توګه پرانیزي. وزیر اعظم نن په ټوټر باندې لیکلي چې د کورونا وبا له وجې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي او دوی حوصله پر ځای ساتلې. د پاکستان حکومت له بهرنیو هیوادونو پروازونو لپاره د جون په 15 نوې پالیسي اعلان کړې وه. د پاکستان هوایي چلند ادارې د مارچ په 15 د کورونا وایرس وبا له وجې د ملک دننه او بهر پروازونه په عرضي توګه تړلي وو. دا خبر پښتونخوا حکومت پرون د راتلونکي مالی کال 2023 لپاره د 923 ارب روپو بجټ وړاندې کړ. د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د اسمبلی غونډې ته د بجټ متن وړاندې کړ. وی ویل چې د زمشو قبلي ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص شوي دي. دوی ویل چې په بجټ کې د روغتیا څانګې ته خاص ځانګړې پاملرنه شوي او 140 ارب روپۍ مختص شوي دي. د دې ترڅنګ د کورونا وبا د وایرس وبا مخنیوي لپاره 40 ارب روپو ځانګړې فند هم جوړ شوی دی. بلخوا د سکولونو سازانو او سرکاري محکمې اهلکارو په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي پر ضد پرون احتجاج هم کړی دی او نن د مشال اډو سره په خبرو کې یې دا بجټ رد کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو کسانو شمېره 3372 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,00,000 ته لوړ شوی، خو 3,00,000 نه زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د هیواد په بېلابېلو برخو کې سمارټ لاک ډاون یا احتیاطي ټولبند عملي کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 13 نوښته وسلوال په برکی برک ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو کې د ملي پولیسو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي کاروای کې لس وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی نن مشال اړوند چې وسلوالو یاد بریدونه د برکی برک ولسوالۍ د تحقیق له او د مرکز اړوند د رای کجې په سیمو کې د ملي پولیسو پر امنیتي پوستو کړی دي. بلخوا په هلمند کې د ملي اردو دوه لوړ پوری افسران هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له اوکلاهاما ریاست نه د صدارتي انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړي. دا د کورونا وایرس وبا خپرېدو پس لومړی کمپاین دی چې نوموړی پیلوي. د ولسمشر ټرمپ پلویانو د روانې اونۍ په پیل کې د کمپاین لپاره د جلسې په ځای کې په دې هیله راغونډېدل شروع کړل چې په تلسا اخار کې په یو میدان کې چې پکې 9,000 چوکو گنجائش دي چې پکې ځان لپاره ځای پیدا کړي، خو بیا د جون په 13 خاروال د سیمې د صفا ګرځول لپاره هلته کرفیو ولګوله. وروستۍ خبر د روغتیا نړیواله ادارې خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا په یو نوي او خطرناک پړاو کې د داخلېدو په حال کې ده چې خلک د ټولبند له تدابیرو نه ستړي شوي او اقتصاد ته یې زیانونه رسېدلي دي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانم ګیبریس وویل چې دغه وبا د زیاتېدو په حال کې ده چې د جون په 13 تر 1.5 لک نه زیات نوي کیسونو راپور شول. دا په یوه ورځ کې تر اوسه د کیسونو تر ټولو لوړ شمیر دی. په نوو کیسونو کې نمای هغه په امریکا کې رپورټ شول. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم زیات شمیر کیسونه مخې ته راغلل. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نوریده او ریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورې ته پاکستان سپریم کورټ د جون په 19مه نیټه د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس غیر قانوني وګرځوه. د سپریم کورټ لس کسیزه ډلې فیصلې وروسته په پاکستان کې لوی اپوزیشن ګوندونو له ولسمشر او وزیر اعظم څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. دوی په یو ګډ بیان کې وویل چې دا صدارتي ریفرنس په بدنیتۍ وو. خو د اطلاعات وفاقي وزیر وایي حکومت له پرېکړې مطمئن نه دی او دا یو غوړه فیصله ده. نور تفصیل لګول ایاس نو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځول وروسته د ولسمشر او وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ لس کسیزه ډلې د جون پر 19مه جسټس فایز عیسا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع شوې صدارتي ریفرنس کالعدم ګرځولې وو. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان، جماعت اسلامي، قومی وطن گند او نیشنل پارٹی په یو غټ بیان کې د سپریم کورټ د فیصله هرکلی وکړ. په بیان کې راغلی چې د جسټس فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی، غیر قانوني او په بدنیتۍ وو، ځکه ولسمشر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي. د دې په خبره د یو جج پر ضد بے بنیاد ریفرنس جوړولو مقصد د عدلي بدنامي وو. خو د سپریم کورټ فیصله وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبل فراز او احتساب لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت له سپریم کورټ فیصله څخه مطمئن دی او دا غوره پریکړه ده. دوی ویل چې په عدالتي فیصله کې پر حکومت هیڅ تورونه نه دي لګول شوي. شهزاد اکبر په خبرو کې دا هم ویل چې د سپریم کورټ فیصله وروسته په رسنیو کې د بدنیتۍ ټکي کارول شوي چې په 1300 صفو لنډې لیکل شوي فیصله کې هیڅ ځای کې دا ټکي نه دي کارول شوي. د زیاته کړه
دادلیه له فیصله ورسته یو داسې ماحول جوړ کړو چې دا خبره کوله چې کېدای شي دا د چا په ګټه وي او یا د بل چا شکست دی. دا په هیڅ ډول د چا فتح یا د چا ماته نه ده. دا یو عمل دی چې په جمهوریت ټولنه کې وي. خدا په بل باندې کې وړاندې کول غلط دی.
لیکن اس کو کسی بھی اور رنگ میں پیش کرنا بڑا غلط ہے.
دا پاکستان حکومت دا جسٹس عیسا پر ضد تیر کال دا مئی پمیاش کے پا سپریم جوڈیشل کونسل کے درخواست جمع کڑے وو او پا حقی طور پوری کڑے وو چے میرمن یہ لا ہوا دا باہر جائیدادونه لری. خود هغه دریزو چې دغه جایدادونه په د پوري هیڅ اړه نه لري. د قاضي عیسا وکیل منیر ملک د جمعې په ورځ عدالت ته ویل چې موکل یې کله هم د خپلې میرمنې جایدادونه ځان ته نه دي منسوب کړي. د قاضي عیسا میرمنې له عدالت سره د خپلې کرنیزې ځمکې کاغذونه او پاسپورت هم جمع کړل. د سپریم کورټ د لس کسیزه بینچ و قاضیانو امر وکړ چې د قاضي عیسا او د هغه د میرمنې د ټیکسونو معاملې د مالی مرکزی ادارې ته ولیږل شي او په دوه میاشتو کې دی پلټنې بشپړې شي. خو دریو قاضیانو منصور علی شاه، جسټس مقبول باقر او جسټس یحیی افریدی ایف بی آر ته د معاملې د لیګلو مخالفت وکړ. د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوی چې د ایف بی آر چارواکي به تر پلټنو وروسته خپل راپور د اعلی عدالت له رجسټرار سره جمع کوي او هغه به ټول تفصیل سپریم جوډیشل کونسل یا عدالتي شورا ته سپاري. سپریم جوډیشل کونسل به د مالیې د مرکزی ادارې د پلټنو ارزونه کوي او بیا به دا پریکړه کوي چې د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد قانوني ګامونه واخلي او کنه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ته خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر صوبایي بجټ وړاندې شو. د صوبې د خزانې وزیر د مالی کال 2000 شالم او یوشتم لپاره د 923 ارب روپو د بجټ تفصیل د صوبې اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ. د بجټ وړاندې کولو پر مهال د صوبایي اسمبلی مخې ته د سکولونو استادانو او نورو صوبایي محکمو ملازمینو احتجاج کولو. د دوی غوښتنه وه چې ګرانی زیاته شوې ده، نو په کار وه چې د دوی په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وشي. لاریون کوونکو له وجې په سیمه کې پولیس اهلکار هم ځای پر ځای کړل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د 923 ارب روپو صوبایي بجټ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو چې پکې د نوي زمشوي قبایلي زیلو د پرمختګ لپاره 83 ارب روپۍ مختص شوې دي. په بجټ تقریر کې تیمور سلیم جګړه وویل چې دا کال په بجټ کې د کورونا وایرس له وجې روغتیایي څانګې ته خصوصي پاملرنه شوې ده.
24 ارب روپے کا جو اضافی ہنگامی کرونا فنڈ ہے
د کورونا وائرس د مخنیوي لپاره په 23 ارب روپو مشتمل فنڈ کې پنځلس ارب روپۍ د بندوبستي زیلو دي او نه ارب روپۍ د نوي زمشوي قبایلي زیلو دي او د روغتیا د څنګ لپاره نوري یو سل سلیریش ارب روپۍ مختص کړی شوي دي چې په کیسه د پاسه یو سل پنځه ارب روپۍ د بندوبستي زیلو دي او اتلس ارب روپۍ د زمشوي زیلو دي
اور تقریباً 18 ارب روپے زمشدہ اضلاع میں.
تیمور سلیم جگڑا دا هم وویل چې په روان مالی کال کې به د خیبر پښتونخوا ټولو وګړو ته د انصاف کارت په نوم د ویړیا علاج او درملنې لپاره د صحت کارډونه ورکول کیږي. تیمور سلیم جگڑا دا هم وویل چې په بجټ کې نوي ټیکسونه نه دي لګولې شوي او د اقتصادي مشکلاتو باوجود د تعلیم لپاره د پام وړ مالی پنګه مختص کړې شوې ده.
152.4 ارب روپے کا ثانوی تعلیم کے لیے یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری
سدا پاسا یو سل 250 ارب روپے د بنیادی او ثانوی تعلیم لپاره او د اعلی تعلیم لپاره سدا پاسا 19 ارب روپے مختص شوی دی. په صوبه کې موجود هوټلونو او نورو اتلسو پیشو باندې ټیکسونه ختم کړی شوی دي او د طبي او روغتیایی خدماتو په پیشو باندې هم پروفیشنل ټیکس ختم کړی شوی دی. په بجټ تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر وویل چې په راروان کال کې د نوي ترقیاتي کارونو لپاره یو سل شپږ ارب روپۍ مختص کړی شوی دی او د وړاندې نه د روانو ترقیاتي کارونو په حساب د ترقیاتي کارونو لپاره ټولې 318 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی. د پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازدیګر صوبایي بجټ په داسې مهال وړاندې کړی شو چې د صوبایي اسمبلی مخې ته د سکولونو د استادانو او نورو صوبایي محکمو ملازمینو په ګڼ شمیر کې احتجاج کولو. په دغه مهال د تعمیراتي محکمو د سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر عبدالستار هوتی مشال ریډیو ته وویل
دی حکومت چې همیشه د پاره د تبدیلې ناری لګولې وینې په بجټ کې هم هغه خپل تبدیلی وښودله، خو هغه د ملازم مزدور دشمن او د ملازمینو د معاشي قتل په شکل کې تبدیلی ثابته کړه چې په کم از کم د مهنګایۍ په مناسبت سره چې د کم اګرانی راغله او په نرخونو کې اضافه شوې ده، په مختلف د خوراک سکاک په سیزنو کې، د اغوستلو په سیزنو کې، د ادویاتو کې، او دوی له کم از کم په کارو چې موجوده حالاتو پر رڼا کې چې 100% نشو کولی، نه 50% اضافه دا زموږ ډیمانډ دی.
د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو په اړه څه ځواب ورنه کړو، خو هغه دومره وویل چې د کورونا وایرس د صورتحال له وجې په تیرو دریو میاشتو کې خیبر پښتونخوا صوبا د یو سل 16 ارب روپو د مالی کمی یا خسارې سره مخامخ شوې ده او تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې د اقتصادي مشکلاتو د کبله حکومت د سرکاري اخراجاتو د کمولو په پالیسۍ روان دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت روان مالی کال 2020 او 21 بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې او پنشن نه دي زیات کړي. د صوبې ټول سرکاري ملازمینو دغه بجټ هم په دغه وجه مسترد کړي دي او غوښتنه کوي چې دغه پریکړه ته د حکومت بیا کتنه وکړي، ګینې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د خبرو اترو له لارې به حل راوباسي، ځکه چې نور ډېر ګامونه هم په بجټ کې د دوی لپاره پورته کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د جون پر 19 نیټه د مالی کال 2020 او 21 لپاره د 9.25 ارب روپو بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړ. د بجټ ته وړاندې کولو پر وخت د سرکاري استادانو په شمول یو شمیر سرکاري ملازمینو احتجاجي مظاهره هم وکړه. نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وای چې په صوبایي او مرکزی بجټ کې دوی حکومت لپام غرزولې دي او په خاصه توګه هغه سرکاري ملازمین چې دا یو گریډ نه تر شپاړسمه پورې دي زیاتره غریبانان دي او د ګرانې په دې وخت کې دا غوي تنخواګان نه زیاتول هغوی سره ډیر زیاتې دي. د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو د سازمان د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سجاد یوسفزئی مشال لیډو ته ویل که د دوی غوښتنې حکومت ونه منلې نو د پاکستان سرحد اسلام آباد ته به لاریون هم کوي او سرکاري ادارې به هم ټولې وتړي.
د پاکستان د تاریخ داسې دی چې یاره حکمرانانو ته مونږ چیغه نه والې احتجاج هم نه کړي جلوس هم نه کړي نو دې مونږ ته نه متوجه کیږي. وایي کو تاسو دا موقفي چې د ملک حالات خراب دي نو مونږ ته مثال ورکو چې یاره کو د ملک حالات خراب دي نه دې نه زیات حالات خراب د 2008 نه والا د 2013 پورې بل پټه دورو او په هغه دور کې بس پر ملک دمر دماکي کېږي چې په جماعتونو کې بکې دي د ملک څومره سرمایه کار و د ملک نه تښتېدلی بیا په هغه وخت کې په 2010 کې سیلاب هم راغلی او د هغې بوجود دا غواچې کوم کمرانانو هغه د خپل ملازمینو لپاره پاکستان په تاریخ کې 50% اضافه وکړه. نو موږ خو دلته کې چې څومره سرکاري ملازمین دي کغه د سیکرټریټ ملازمین دي کغه نور زمونږ مختلف بزازان دي وغیرہ بلاشي ملازمین زمونږ او دوی موږ ته ریلیف را نه کړ زمونږ بل لار نشته زمونږ بچی چی دی هغه یوګی ناشتي او موږ په تنها گزاره نه کیږي نو بمرې مجبوری بیا موږ اسلام آباد نانګ مارچم شته او ادارو ته دا تالیه چولم شته.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د صوبایي اتحادیه یو مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې کله د صوبایي یا قومي اسمبلی غړو په تنخواګانو کې زیاتوالی کیږي نو هغه وخت د خزانې حالت هیڅ خراب نه وي خو کچرې په لاندې کچه د سرکاري ملازم د تنخوا خبره راشي نو بیا حکومت سره پیسې نه وي.
دا د ملک د پاکستان د تاریخ پیل بجټ وو چې په هغه کې سرکاري ملازمین دوی یو قسم بیزه تکړل. مرکزی بجټ هم موږ مسترد کړی دی او دا صوبایي بجټ خو زه بالکل مسترد کوم. زه دا وایم چې لکه د 1/16 پورې کوم سرکاري ملازمین دي نو هغه خو ټول لستول لکه هغه خلک دي چې هغه زه وایم چې دې وخت کې د دې احساس پروګرام هم حقدار دي ځکه چې د یو کور نه یو ملازم دی هغه پسې د لسو کسو د 12 کسانو کومبله یو طرف ته تاسو کورن ایم پی اے او ایم این اے او منسٹران او صدر او وزیر اعظم له تنخواګانو کې په لکونو کې اضافه وکړه او دې طرف ته چې سم سرکاري عام ملازمین دي چې کوم غریب طبقه د بجټ په انتظار وي هغه خلک دي عمده سره پرې خودل.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بل غړي چې د چرسدې میونسپل کمیټې کې چپلاسي دي مسعود ګلپام وای چې نن سبا د ګرانې په دې وخت کې د کور خرچي او ضرورتونه پوره کول ډیر ګران شوی دی.
مونږ صرف دا وایو چې د 1/9 د 11 اسکیر پورې لار سکول اسکیر پورې کم از کم دا داسې خلک دي چې د غریبانان د سونه تنخواه په دې وخت کې په دې باندې گزاره کول ډیر ګران کار دی. غم خادي شي د ګیز بل شي د بجلی بل شي د وړو د سکول فیسونه شي د وړو خرچي شي د غشان چې کم دی کریانه شي نو دا زمونږ په دې تنخواګانو کې چې 9-10 تاریخ راځي نو مونږ سره هیڅ نه وي. یو حالات هم داسې راغلي کرونا او الحمدلله سرکاري ملازمین لګیا دي هر محکمې ولرونه دي هغه په فرنٹ لائن باندې لګیا دي پولیس ډیوټي هم کوي د شپې هم کوي د ورځې هم کوي نو کم از کم حکومت ته زموږ د طرف نه دا درخواست دی چې تاسو زموږ په حال باندې رحم وکړي. یو طرف ته د الله طرف دا عذاب دی بل طرف ته چې کوم دی ګرانی ده او د غشن پینشنیان ورونه زموږ دي زموږ میندې خویندې دي په پورونو کې ناستې دي پینشن اخلي نو گزاره کې دل ډیر ګرانه ده.
بل خو د خزانه صوبایي وزیر او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار اجمل وزیر د جون په شلمه پیښور سیکرټریټ کې د صوبایي بجټ باندې کېدو ورستو یو خبري غونډه ته وویل چې په بجټ کې د سرکاري ملازمینو لپاره نورې منصوبې هم شته دي ولې د تنخواګانو یا د پینشن د زیاتولو په اړه به دوی سره خبرې اترې وکړي. اجمل وزیر په دې حق لوایي د سرکاري ملازمینو چې چا د بجټ په ورځ د اسمبلی مخ ته احتجاج کوو زه ورسره ملو شویم او ما هڅه وکړه چې دوی په ملکی حالاتو مطمئن کلم خو وروسته مو دا پریکړه وکړه چې دوی دې یو خپل کمیټه جوړه کړي او یو څو ورځې پس به حکومت د دغه کمیټې غړو سره په دې خپل خبرې وکړي. نو د تاسو به هم وورو او موږ چې تاسو لپاره څه کوو د هغې نه به هم دوی خبر کړو لکه د صوبې ټولو خلکو له صحت انصاف کارډ جوړول سرکاري کسانو له پارزان نرخ کورونه جوړول دا صحت اسانتیاوې پیدا کول او دا سهولتونه به د ټولو لپاره وي چې پکې سرکاري ملازمین هم شامل دي.
اس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں۔
دپا مولدہ چی دینا وڑان دے مرکزی حکومت ہم پا خپل وفاقی بجٹ کے دا سرکاری ملازمین دا پینشن اور تنخواہگانوں کے اضافہ نوا کڑے ولی دا وفاقی بجٹ ورستو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخواخ پورشوی او بیان کی ویلی شوی چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا سرکاری اخراجاتو دا کمولو پا پالیسی روان دے۔ شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر۔
د مشال ریڈیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ، میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555۔
مشال رادیو توغی اوریدونکو، د بلوچستان په چمن کې د تجارانو ځای خلکو پر لټ لا هم دوام لري. دوی وایي د پاکستان حکومت ته پوله خلاص کړی او دوی ته د تجارت ترڅنګ د تګ راتګ اجازه هم ورکړل شي. د مرکزی انجمن تجاران بلوچستان په وینا ته دی پوله تړل کېدو داسې په زرګونه خلک بیروزګاره کړی دي چې د سهار او ماښام ډوډۍ هم دلته ګټي. دوی وایي په دې اړه له خلکو له حکومتي چارواکو سره دوه ځلې ناستې کړې دي خو نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا حکومت هیله ښودلې چې دا لار به راتلونکي اونۍ خلاصه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه.
د بلوچستان د چمن او د افغانستان د سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو پر ضد د جون پر اتمه پیل شوی پرلت لا هم دوام لري. دا پرلت تجارانو، ځایي قبایلي مشرانو او ځینو سیاسي ګوندونو پیل کړی دی. دوی وایي د دې لارې تړل کېدو نه یوازې خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې د پولې دواړو غاړو ته میشت رشتہ داران یې هم له یو بل بیل کړي دي. د پرلت مشر محمد اسلم اڅکزي د جون پر 19 مشال رډیو ته وویل حکومت دی دا لارې داسې خلاص کړي لکه څنګه چې د روان کال د مارچ تر 2 نیټې وړاندې خلاصو.
د چمن پاک افغان پوله چې د مارچ د 2 تاریخ سره په کم پوزیشن ولا اوستي هغه پوزیشن باندې برته مشته پاک افغان سرحدي پوله چې دا غره خلاص کړي، ځکه چې دا چاته معلومه ده چې زموږ د چمن 15 لک ولس نه یوازې دا رنګ به موږ خبره وکړو چې د جنوبي افغانستان چې کم 15 ولایت دي او په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې 14 ولسوالۍ دي، دا د ټولو پښتنو د تقریبا آبادی جوړوي، 1 کروڑ نفوس جوړیږي، د دې ټولو کاروبار روزګار چې دی هغه د سرحدي شریکې پوله سره تړلی دي.
د پرلت یو بل مخکش او د بلوچستان د مرکزی انجمن تاجران چمن مشر صادق خان اڅکزي د جون پر 19 مشال رډیو ته وویل چې د لارې تړل کېدو پر خلکو د سهار او ماښام ډوډۍ درولې ده.
نو لوکل تجارت زمرد مکمل تور بندې دلته د پیکیج په نامه باندې پر سرحدي شار باندې د تک راتګ اجازه تلو، خلک دلته ډیر غټي رښتې لري، دا متاثر شوی خلک پر پاکه کشی باندې مجبور دي، دا پښتانه وزنی پښتانه کاروبار خرابې، دا غو معیشت خرابې.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د روان کال د مارچ پر 2 د چمن او بولدک پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و، خو وروسته یې پر اپریل او مئی میاشت کې پکې نرمي هم اعلان کړې و. خو صادق خان اڅکزي وویل چې هلته د تجارت خلاصېدو پریکړه د نه برابر عملی شوې ده. پاکستان له افغانستان سره یو شمیر تجارتی لارې لري چې تورخم، چمن، غلام خان بندر، انګور اډه او خرلاڅو پکې ډېرې مهمې بلل کېږي. پر دې لارو نه یوازې په هر ورځ په زرګونه خلک تجارتي تګ راتګ کوي، بلکې د پولې دواړو غاړو ته میشت قبایل د خپلو رشتو پاللو ته هم ځي راځي. صادق خان اڅکزي وایي د چمن او بولدک ترمنځ لارې تړل کېدو په یو نه یو شکل کې د شاوخوا 1 لک خلکو ورځنی ژوند متاثر کړی دی.
زمر شل زره انسانان صرف وچه کلکه د لاس مزری په افغانستان په منډیانو کې کوي، دا خلک له پاکستان د لارې افغانستان ته ځي، بیا د امپورټ اکسپورټ د لارې منشان کاریګر خلک د ګمرکاتو خلک په 2-3 زره پیمانه باندې دغه انسانان تګ راتګ کوي، او 4-5 زره زمر هغه انسانان تګ راتګ کوي چې هغه له پاسپورت دلاری یا د روختن دلاری یا د علاج ملجې د پاره کو دلار استعمالوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ هم د روان پرلت نه یوازې ملاتړ کړی، بلکې مشران او استادې پکې ګډون او ویناوي هم کوي. د غورزنګ یو مرکزی مشر او له چمن سره تعلق لرونکي ملا بهرام مشال رډی ته ویل دوی د پرلت غشتنی پر ځای او قانوني بولی نو ځکه ملاتړ کړی دی.
نو مرد دې سخت غندنه کو مر ودی توایو چې لکه څنګه چې ایران بارډر خلاص دی لکه څنګه چې انډیا بارډر خلاص دی لکه څنګه چې نور داسې بارډران چې کوم پاکستان ته جازان رایلا سولو د چین وو د سعودي وو د ټولو ځایو څخه مسافر رالولو لہذا موږ ته د هم هغونه کې یو لارو لیکه را کول چې موږ غریب خلک یو زموږ ټول امن در امن د ورځې د روز مامور مطابق پر دغه بارډر باندې کاروبار کوو ماښام یې خورو.
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو، حکومتي ویان لیاقت شاوانی او له چمن سره اړه لرونکي صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي ته بیا بیا ټلیفون وکړ خو هغوی پورته نه کړ. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر او د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مخکښ قاسم خان سوری د جون پر 13مه ناوخته پر ټویټر لیکلی دوی هیله لري چې دا پوله به د جون تر 22مې د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره پرانستل سي. خو د ده په وینا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به ټولې لارښوونې په پام کې نیول کېږي.
اوریدونکو د بلوچستان د کلا عبدالله په لرې پرته سیمه توبه کې یوه ښځه په تشدد سره وژل شوې چې پرون خاورو ته وسپارل شوه. له دې یوه اونۍ وړاندې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې هم یوه ښځه په وهلو ټکولو وژل شوې وه. دا چې پر ښځو د تشدد تازه پیښې څنګه رامنځته شوې او په دا ډول پیښو کې ولې زیاتوالی راغلی په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي په دې راپور کې اورو چې د دغه وژل شوې ښځې د پلار په غږ پیل کې
شروخ بدل
پنځه پنځوس کلن عبدالرزاق ته د جون پر 13مه سهار 6:00 ټلیفون وسو چې لور یې ځان پانسی کړی او دی د جنازې ته ځان ورورسوي. نوموړی سمدستي له خپل یو ملګري سره د ضلع پشین هرمزي تحصیل ته ځان رسوي خو هلته چې کله د خپل لور کفن خلاصوي نو ګوري چې په بدن کې یې له مخ پرته روغ ځای نسته. لایدا سره سم او وشت کلنه بیبی عارفه د بلوچستان د قلا عبدالله د لیرې غریزې سیمې توبې یا دوبندي په خیرزی شاساکلی کې د شپې مهال د خپل خاوند سردار محمد لخوا وژل شوې وه. وروسته د سردار محمد ورور عطا محمد په هرمزي کې د خپل ترور کور ته د هغې مړی وړی وو او غوښتل یې چې په همدغه کلی کې شخه کړي. خو د عارفیه د پلار پر شکایت د هرمزي لیویز د هغې مړی د پوسټ مارټم لپاره د پشین سیول روغتون او هغوی بیا د کوټ سیول روغتون ته ولیږي. هلته معلومه شوه چې عارفه په تشدد سره وژل شوې ده. وروسته د جون پر 19مه د هغې مړی د پشین بازار په ماشوم بابا هدیره کې خاور ته وسپارل شو. د عارفیه اتلس کلن ورور کلیم الله وایي چې دوی د پشین په نوي کلي سرخاب کې اوسیږي خو د خپلې خور د لیدو لپاره به په میاشت کې یو ځل توبې ته تلي چې له دوی څخه شاوخوا 2.5 کیلومتره لرې ده. د هغې په وینا مخکې هم پر خور تشدد کېدی.
ما خور عمر ته حال ووایي ولدی د ما سره اوس فلحال نه دي سم زه ډاکټر پنځمه ورځ وایم چې بیا تلرم پنځمه ورځ راشه د ساعت حال وکړم چې که دوی نه سم بیا به تېرا سي ما به در ولي که دوی سم ول نو بیا هغه دي
بی بی عارفی درې لونې درلودې چې کشر لورې د دوه میاشتو ده. کلیم الله زیاتوي چې خور یې ورته ویل چې یو خو د زوی نه لرلو له کبله له دې سره ښه چلند نه کېدی او بل خوا یې له خواښ سره هم اړیکې ښې نه وي. د چمن پولیسو د جون پر 13مه ناوخته د سردار محمد پر ضد د عارفی د وژنې اف آی آر درج کړ. وروسته د جون پر 13مه د چمن اسیسټنټ کمشنر زکاولا دورانی په مشرۍ د لیویز ډلې په موټرونو کې تر درېنی مساتونو سفر وروسته په خیرزی شاسا کلی کې د سردار محمد پر کور چاپا ووهل. خو سردار محمد له خپل اوو غټان ورونو او پلار امیر محمد چې په ملامې ترخز شهرت لري او درې ودونه کړي ول سره یو ځای تښتېدلی او پر کور یې ښځې او نه کشران ورونه پاتې ول. زکاولا دورانی د جون پر 19مه له چاپی وروسته مشال رادیو ته وویل چې دوی هغه خونې ته ورغلل چې عارفه پکې وژل شوې وه.
دوی غټ بیت پیدا کړی دی، تیره بیت په سر کې، نور داسې ګول بیت پر هغه باندې د وینو نشانونه. بیا دوه درې سپینږیري سره رالو د همسایګان، هغه هم دغه خبره وکړه چې ده پرې شوې او بل ورې پر دروازه درولې وو. دغه سره مشنو هغه هرې وطن هرې ورول چې هر یو بوټلی د غواښ لپاره هغه به نارې پر ولې چې کرانونه وتې وژنل.
زکاولا دورانی زیاتوی چې د خپل چمن ته راغلی خو تحصیلدار او ځین نور لیویزې په خیرزی شاسا کې پریښودل چې تورن کسان ونیسي. د سردار محمد په کور کې دننه ټلیفون سیګنل کار نه کوي خو له کور بهر مو هغه د هغه تللي ورونو او پلار ته زنګونه ووهل خو د هغوی ټلیفونونه بند ول. لدی پیش وړاندې هم د جون پر 12مه د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د 15 ماشومان مور د 3 کلنه بیبي هاجره په تورن ډول د خپل خاوند او لیوار لخوا په وهلو ټکول وشل سوی و. پولیسو د تورن کسانو پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده خو هغه تښتیدل دي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر ایډوکیټ وای چې لدی وړاندې هم پر شذو د تشدد پیش سوی خو ریپورت سوی نه دي.
دا واقعیات خونو په خوا هم کېدل لیکن ولچتا الکترونیک میډیا او دا سوشل میډیا دونه اکټیو نو هغه ټایم نو خلکیم اویرنس هم لږو او اویرنس هم دا د سوشل میډیا او میډیا حواله سره لږ زیات سوي دي او یو څه خلک خپل رائټس باندې هم لږ سر خلاصي جو چې دوی رائټس چشتي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم اورت فاونډیشن د بلوچستان څنګه مشر علاءالدین خلجی وای چې د روان 2020 کال لپاره راهسي تر رواني جون میاشتې پورې په دې صوبا کې 14 ښځې د کورنۍ تشدد له لاسه وژل شوې دي. نو موري د داډول پیښو د زیاتوالي یو لامل د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی ټولبند بیروزګاری او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا د پښتلرون کې ټولنیس پرمختګ ادارې په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د تیري مې میاشتې په خپل راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې په تیرو درو میاشتو کې پر شذو د تشدد په پیښو کې 200 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دې هیواد کې پر 80% شذو د هغوی په ژوند کې کورنۍ تشدد شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وای چې د صوبای حکومت نه د بلدیاتی ټاکنو د ځنډولو په اړه وضاحت غوښته دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د بلدیاتی ادارو موده د 2019 کال د اګست په میاشت کې پوره شوې ده او د 2019 کال بلدیاتی ادارو د قانون له مخې د بلدیاتی ادارو د مودې د ختمېدو نه 160 ورځې پس باید نوې ټاکنې وکړل شي او قانوني ذمہواري نورو ته وسپارل شي. خو د روان کال د جنوري په میاشت کې صوبایي حکومت یو ترمیم له لارې بلدیاتی ټاکنې د شپږو میاشتو لپاره په دې جواز انډولې وي چې خیبر پختونخوا سره په زمشو او قبایلي ضلعو کې حلقه بندیان اعلان دي شوي او اوس حکومت دا ټاکنې د کورونا وایرس او وبایي صورتحال له وجې تر دوو کالو پورې سنډولې دي. نور تفصیل له مجید بابر او
د جون په 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د انتخاباتي کمیشن ډیپټي ډایرکټر جنرال خوشحال زاده وویل چې په دې لړ کې د بلدیاتو صوبایي وزارت دا د جون په 19مه وضاحتي لیک استولې ده.
نو دا چې د کوم پندنګ چې له دې حواله سره دی او په دې کې دا کنټرولر دی د مکه پرووینشل ګورنمنت دا 6 منت پر ایکشن کړو یا نه فردر الیکشن چې کوم ډیپریشن نو هغه دې کې پندنګ حواله سره کوم باندې نشاوست پدې کې دا پیریډ ډېر فور د ټینګ یل ته وره ایکسټینډ کو او دې باندې الیکشن کمیشن خپل ابزرویشن وایي ته کمیونیکیټ کړی چې راته چې دا خو چې ریلیونټ لوکل ګورنمنت اپلیکیبل لا نه ده دا خو د پندېمیک حواله سره تاسو باندې څو ستر پدې کې سیکشن 31 دې ته غوښتل په دې کې دا خبره شي چې راته دغه نه ده ریلیونټ لا دا یو ابزرویشن فور د دا تاسو نشي کولای یعنې بیسیکلی دا راته دا قانون بیسیکلی ریلیونټ لا نه دا کمیونیکیټ شوی دی کمیشن طرفنا دا یو کنټرډکټي ټایپ خبره ولا کنټرډکټي یا غیلا سره
خود بلدیاتو وزارت وایي چې انتخاباتي کمیشن له پکار دا چې د دې آرډیننس په اړه د قانون وزارت او یا صوبایي حکومت نه وضاحت وغواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتو د وزارت سیکرټري میا شکیل احمد وویل د بلدیاتو وزارت د ټاکنو ځنډولو سره هیڅ کار نه لري.
د بلدیاتی ټاکنو د ځنډولو پریکړه خو صوبایي کابینې او حکومت کړی ده. زمونږ د ادارې د ټاکنو ځنډولو سره هیڅ کار نشته او دا آرډیننس خو صوبایي حکومت د گورنر او کابینې په مشاورت جاری کړی. زمونږ لخوا دا نه دی جاری شوی. نو الیکشن کمیشن ته به زمونږ ځواب دا وي چې دا د کابینې پریکړه ده او حکومت دا اقدام کړی دی او د آئین له مخه گورنر دا فرمان لاسلیک کړی. نو په دې لړ کې چې کوم قانوني جواز دی انتخاباتي کمیشن ته په جواب کې هغه پر ډاګه کو او دا غي نه پس چې د انتخاباتي کمیشن سه هدایات وي په هغه به بیا عمل کوو.
د دې جو اوس وخت کې لیګل سټیوشن
صوبائی حکومت د مئی په 12 د ایمرجنسی اینڈ ریلیف آرڈیننس 2000 په نامه په دې حکم نامه کې د بلدیاتی ټاکنو کول د حالاتو ښه کېدو سره مشروط کړی دي. خدا وضاحت نه دی کړی چې د حالاتو د ښه کېدو نه د دوی څه مقصد دی. د بلدیاتو د ادارې سکرتر میا شکیل احمد مشال جو سره په خبرو کې وویل د بلدیاتی ټاکنو د ځنډولو پریکړه د صوبائی کابینې لخوا شوې ده. په دې اړه مو د صوبائی کابینې 5 وزیرانو سره رابطه وکړه، خو یوازې د خوراک صوبائی وزیر قلندر خان لودی مشال جو سره په دې موضوع خبرې وکړې. نوموړي نه مو وپوښتل چې د بلدیاتی ټاکنو د ځنډولو پریکړه کابینې په متفقه توګه کړې وه، نو هغه د ناخبرۍ څرګندونه وکړه.
په دې اړه خبره هم نه ده سوې، زما سره خو نه ده سوې، خو د دې کورونا وبای صورتحال له وجې د کابینې چې کومې غونډې سوي دي او ما پکې ګډون کړی، نو په هغو کې دا خبره نه ده سوې. د زیات عمر له وجې زه په غونډو کې له شرکت څخه مستثنا یم. اوس د بجټ په حوالې سره غونډه وه، نو ځکه ورغلی وم.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو لپاره ټاکنې د 2015 کال په مئی میاشت کې شوې وې، چې د 4 کالو آئینی مودې پوره کولو نه پس د 2019 کال د اګست په 28 میاد ختم شو. د 2013 او 2019 کال د بلدیاتی حکومتونو ټاکنو د قانون له مخه په 4 میاشتو کې نوې ټاکنې لازمي وي، خو د څه کم یو کال پوره کېدو باوجود په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو ټاکنې نه دي شوې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ځینې خلک وای دوی د کورونا وایرس په اړه د خپلو ټیسټونو د نتیجو په ورځو ورځو انتظار کوي. په دغو کې په ځینو ځایونو کې داسې پیښې هم مخې ته راغلي دي چې د خلکو په وینا یو مریض د مړینې وروسته یې د ټیسټ نتیجې دوی ترلاسه کړي دي، خو د صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دا وخت 8 سرکاري لیبارټري کار کوي او 3 نورې د جوړېدو په حال کې دي چې له دغې سره به د ټیسټونو نتیجې زر ورکړل کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د کوز ګیر د تالاش سیمې یو ځایي خبریال عبدالله مدني د جون پر 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د سیبا اونۍ د کورونا وایرس په اړه د خپل ټیسټ نتیجې ته انتظار وکړ او له دغې وروسته نتیجه مثبت راغله.
ما په 1 جون باندې ټیسټ ورکړو او زما ریزلت 3 جون نو خلک تیر شو، خو ما ته په 7 جون د شپې لکه ګلو شو. ما 7 جون باندې ما هفته انتظار کړو، خلک شپږ ورځې انتظار کوي او دې کې دای مریض خو علامات موجود کنا هغه ته خو ټوخی مریض دا ټول سمټم هغه ته موجود دي او هغه د خلکو سره میلاویږي یا د کور د خلکو سره میلاویږي، نو هفته بعد هغه ته دا عمر شي چې بای ته پازیټیو راغلی، نو بیا د هغې نه بعد هغه خو خلک متاثره کړل، نو که هغه بیا کورنټین شي نو د هغې خو څه فایده نه کیږي.
عبدالله مدنی ویل په ټول ملکنډ ډیویژن کې د کورونا وایرس د ټیسټ دوه لیبارټری دي، یو د سیدو شریف په سرکاري ټیچنګ روغتون کې ده او بل هم په سوات کې یوه شخصي لیبارټری ده. خو نوموړي دا هم ویل د سیدو شریف روغتون د دغه لیبارټری زیاتره عمله هم پر کورونا اخته شوې ده. بلخوا د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان مشال ریډیو ته د جون په 19 نیټه وویل چې د دوی لیبارټری اوس د ورځې زیات ټیسټونه کوي. ډاکټر محمد خان دا هم ویل چې په سرکاري لیبارټری کې دا ټیسټونه وړیا کیږي، خو په شخصي لیبارټری کې تر 2000 پورې روپۍ د یو ټیسټ په سر اخیستل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت ډایریکټریټ مرستیال مشر ډاکټر شاهین افریدی د جون پر 19 نیټه مشال راډیو ته وویل په ټوله صوبه کې دا وخت 8 سرکاري لیبارټریانو کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس تر 2000 پورې ټیسټونه کیږي او د دې نه علاوه په سوات، ایبټ آباد، مردان او پېښور کې ځینې شخصي لیبارټری هم د کورونا په اړه ټیسټونه کوي.
کله کله داسې وي چې څه وجې نه ټیسټونه ډېر زیات شي، خلک دغه شي مریضان زیات شي، یا کله کله لیبارټری کې بریک ډاؤن راشي. ریسنټلی یو بریک راغلو دی کې زمونږ څه ټیسټونه شاید ډېر زیات ټیسټونه راغلي وو اختر نه پس، ډېر مطلب هغې ورځو کې تاسو ته پته ده چې مریضان ډېر زیات شوي وو، هغې په وجه لیبارټریانې دومره تیاری نه وي، هغه دومره
د پېښور په خیبرټی چې روغتون کې د تیری مې په میاشت کې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته د کورونا وایرس د ټیسټونو یو نوی مشین هم کار پیل کړ. چې له دغه سره د چارواکو په خبره د ورځې په حساب تر سلو پورې د ټیسټونو نتیجې په دوو ساعتو کې راتللی شي. بلخوا د پاکستان د صحت محکمې د سرکاري ویبپاڼې تر مخه د جون په 13 نیټه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 28,340 ټیسټونه شوي وو، چې پکې په دغه ورځ د 4,940 کسانو نتیجې مثبتې راغلي دي. او د خیبر پختونخوا د صحت سرکاري محکمې د ویبپاڼې تر مخه د جون په 13 نیټه په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 40,102 ته رسیدلې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو، اتم میاشتې وړاندې د بلدیاتی انتظام کوونکې اداره په مومندو کې موجوده ده، خو تر دې دمه یوازې سپرېګانې کوي او له دې نه علاوه نور کارونه نه دي کړي. دوی د اوبو، د نهرونو، د بازار او د کلو د صفایي او یو شمېر نور کارونه په ذمهواري ورکړل شوي دي، خو د یادې ادارې مشران وایي چې دوی سره عمله کمه ده او چې کله پوره شي نو دغه کارونه به کوي. تفصیل د شانواز تر اکسیناور.
محمد زلی ته د ټاون میونسپل اډمنستریشن یا د بلدی انتظام سنبالون کې اداري دفترونو اته میاشتې وړاندې راغلي، خو تر ننه پورې مکمل عملیات نه شروع کړي. د یادې ادارې سره په محمد کې عمله تر د 150 پورې ده، چې وای دا ډیره کمه ده. او یاد اداره په خورونو کلیوالو سیمو کې د صفایي، سړکونو، ګاډو اډو، مال منډایانو ترڅنګ یو شمېر خدمات ورکوي. دلته بیا خلک غوښتنه کوي چې یاد اداره باید مکمل فعال شي. لکه محبوب شیر محمد پنډیالی اوسیدونکي دي او د وویل
زمنګ علاقه کې چې کوم دی د لکشمین یا ډیر ماشومان دا غینه متاثر دي، هغه او چې سی به پاره باندې دانی راخی چې دا د ټیم کارونه دي. بلکې کومې خوشي چې کومې کمی نالای سینیټیشن دا کار چې کومې دوبو دا ټول لا سیستم هغه ساله ګنده پروت دی. د دینه خلک افیکټډ کیږي، بیمار کیږي. نو موږ دا توقع ساتو چې مختلف علاقو د پر خپل کسان متعین کړي چې هغه علاقې مصپین پکې وکی او د سپریم پکې وکی.
خواجه محمد خان نوم یو بل تر وای چې وړاندې به د یاد اداري کارونه دوی په خپل کول او اوس په دغه کارونه حکومتي اداره کوي. د ویل چې د دوی په ځای کې ټولو اول د اوبو انتظام په کار دی.
کم دی زمنګ په دې علاقه کې چې بدی کوم بازار نه چوزي او نیرلی هغه چې کم دی ډیر زیات ګنده او ډیر ناقص لري. موږ دا امید لرو ټیم نه چې ان شاء الله د ټیمه دراتلو سره به دا ستونزې چې کم په تحصیل یې کوونډ کې به مومند کې کمی ستونزې دا بری ټیمه سره وري شو. ماشي ډنګي ماشي دې دیس په کول په کار د چوشي.
یا د اداره په بازارونو کې خپل عملیات کوي لکه صفای او سپری. خو لا هم دوی تر د سپری پوری محدود دی. هدایت الله په کاون بازار کې قصاب دی او دو ویل
جی تا صفای ستری تنظیم نشته. موږ خپل کو سرکاری دی خپل وبو پکاري د زی صفای زی پکاري د سپونو خو به تا انګل د دکان مختفراتی او هل خپل کې مرضی او دغه کې خو صدغه د نشته دی. تنظیم وای د نشته. موږ دا وختونه کو چې موږ ته علي د فرضي صفای کی خپل وبي سیستم برابرۍ
د یاد ادارې لپاره د لوور سب ډیویژن محمد مشر عبدالخالق وویل چې دوی خپل مشرانو ته وینا کړې چې ورسره د خدمتګاری عملی ډیر کمې دي. او د هغې خوا ورته ځواب هم راغلی چې په لنډ وخت کې به نوي تنان برتی کړی شي چې د بندي کارونه مکمل عملی هم شي. عبدالخالق نه مې وپوښتل چې دوی تر اوسه پورې کوم کارونه کړي.
د ډیس انفیکشن سپری کو په اریسی کوونډ هسپتال کې، په کوارنټاین سنټر کې، دلته احساس سنټر کې کو، د نادرا سنټر ته ځو او ومیزه دي خلک. او بل اویرنس هم د غسی سیشن چلو په کې خلکو د کورونا پر کې اویرنس ورکو. او دین علاوه د ګارډو چې کومې دي نو هغه سره ملاوي کو، هغه سره خبرې ترې روانې دي چې دا هم وي چې لیګلی ريجستره شي.
هر څوک بلدیاتی تنظیم کوونکې اداره اته میاشتې وړاندې محمد تراغلي خو لا هم کوم د ګاډو اډې د څارو منډي یي دغه شان نور ځایونه د حکومت سره نه دی ريجستره کړی او نه ورته مخصوص ځایونه ټاکلي.
شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای لا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. د دغو کډوالو په منځ کې ځینې یې داسې هم دي چې پر جدید او لوړو زده کړو توانېدلي او اوس د خپلو کډوالو سره سره د ځایي خلکو سره هم مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر نه.
پاکستان کې میشتې افغان کورنۍ وایي که څه هم د کډوالې ژوند خپلې ترخې خاطرې هم لري، خو دا چې اوس د هغوی اولادونه لوی شوي، عصري زده کړې کړي او پر خدمت بوخت دي، نو دا کار د هغوی خوشحالي سیوا کوي. د افغانستان د پروان ولایت عاشق الله حیدري چې 15 کاله وړاندې پاکستان ته کډوال شوی و، اوس هم په اسلام آباد کې میشت دی. هغه د ګاډو مستري و، خپل هنر پاکستان کې هم ځلولی او وایي د خپلو مټو په زور یې پر یو زوی او وو لوڼو پوهنتون تر کچې درسونه ویلي دي. هغه وړاندې وویل
اول چې سړی ماجر کېږي خو خامخا یو څه وخت تکلیفونه او زحمتونه دا شیان سړی برداشت کوي کنه، خو وروسته الحمدلله زه میکانیک وم، خرابي کار مې کوله، د مرسیدیز بنز ورته وایي د دې کار هم کوله، خپل کور هم په دې چلول او خپل اولادونه باندې او تعلیمونه موکو. نو الحمدلله ما نه داسې نه ده کتلی چې دا لږ ده او دا لور ده،
هیدری وایی وطن ته ستنیدل د ژوند له ارمانونو څخه دی، خو تر دې مهاله دا ارمان پوره شوی نه دی. په پاکستان کې میشت نور افغان کډوال هم دا ډول کیسې لري. د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو د عالمی ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډېرې اوږدې مودې پورې افغان کډوال په خپله خاوره کې ساتلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لا هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون په خواوشا کې رجستر افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتیرش د جون په 13مه په خپل بیان کې ویلي کډوال او بې کوره شوي خلک هم د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره کار کړی. د نوموړي په وینا د بنګلادیش له کیمپونو نیولې د اروپا تر روغتونونو پورې کډوال د نرسانو، ډاکټرانو، ساینس پوهانو او استادانو په حیث په ټولنه کې کار کوي. زحل نسیمی په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغانه کډواله ده. هغه د رفا نړیوال پوهنتون په ولسی یا پبلک پالیسۍ څنګه کې د ایمفیل سکالر ده او د کډوالو سره د مرستې په اړه یو غیر دولتي اداره هم جوړه کړې ده. نوموړي مشال لډیو ته وویل خوشاله ده چې په پاکستان کې د درس ویلو چانس ترلاسه کړی دی.
مونږ خپل فیوچر افغانستان کې د دلته نه خو یو ورځ زمونږ پرمننت پلاننګ نشته، نو درسونه خلاص شي او زمونږ فوکس خو افغانستان طرف دی، ځکه چې هلته زمونږ ضرورت دی او دلته ډېر خوشحال یو، همیشه به دې نه خوشحال استو، ځکه چې درس هم ویلې خو ډېر ښه درس او ډېر ښه مطلب بهیو ریسپیکټ سره هر څه میلاوېږي. نو خاله مونږ ډېر ښه تعلیم کړی دی، ډېره پاره پاکستان نه خوشحال یو.
پاکستان نه یوازې افغان کډوالو زده کوونکو ته د زده کړو لارې برابرې کړې، بلکې هر کال د افغانستان نه هم په سکالرشپونو یا بورسونو ګڼ زده کوونکي پاکستان ته د زده کړو لپاره ورځي. د لغمان ولایت اوسیدونکي مدني فعالې او خبریالې قندي ساپۍ زده کړې په افغانستان کې کړې. هغه اوس په پېښور کې د وی رادیو سره کار کوي او د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو تحریک واک فعال غړي هم ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل خدمتونه د پښتنو لپاره دي، هغه که په افغانستان کې دی او که په پاکستان کې.
کډوالو لپاره په خوا ما په یو مکتب کې درس ورکول، سکول کې، نو هغه نو وروسته اوس چې زه کوم کار کوم هغه دا هغه نه دی چې زه به افغانان ته کار کوم، یاد دی چې لکه اوس د رادیو ته چې کار کوم دا هم د دې سي ده تینین سره کار کوم. د پښتنو سیمو کې د رادیو فعالیت لري، وزیرستان او داسې سیمو کې چې هلته تلویزیون او نت مسله ده نو دا رادیو هلته هغه کوي. زه دلته دوی سره همکاري لرم او همدارنګه دا د کوم تحریک چې دی د پښتنو ښځو دا د ډیورند دواړه خوا دی، دلته مردان کې، ژوب کې، کوټه کې، پېښور کې مونږ دفترونه لرو، مونږ څانګې لرو، امدارنګ منګه کابل کې خوست کې او غواړو چې دا نور ولایت کې نور سیمه کې چیرته پښتني خزیافه دي الته د مو پراخ خود دي څنګه منګ الته پرانیزو.
پاکستان ته ورغلو کډوالو کې داسې کسان هم وو چې لزان سره بیلابیل هنرونه هم لیکدولي وو. هغوی د هوټلونو، قالین جوړونې او موسیقي خپل یو سنت لرلو چې د پاکستان خلکو ورته هرکلی ویلو. سندرغاړي راشد خان د هغو افغانو موسیقارانو او سندرغاړو یادونه کوي چې له افغانستانه پاکستان ته هنرونه لزان سره وړي وو.
پای کې شاه ولی استاد، پای کې امیر محمد استاد، امیر محمد خان چونټا استاد، پدی کې چې د ایوب استاد چې کله دوی د افغانستان نه رااله دلته هجرت وکړ پېښور ته رالل، نو دې سره دوی په موسیقۍ کې یو نوی جدت راوسته. دلته ځان سره نور د موسیقۍ آلات هم راړل، زیربغلی ځان سره راوړه، دمبوری ځان سره راوړه، دل ربای ځان سره دلته راوړه، نغاری ځان سره راوړې، دغسې د لوګر موسیقي هم ځان سره دی راوړه. بیا دې نه علاوه چې کوم پکتیاوال او د پکتیا خلک ته هغه چې د نو ځان سره اتڼي شانونه، اتڼي سازونه، اتڼي زازی انداز، پکتیاوال انداز، دا اتڼي هم ځان سره، کوچی انداز، دا اتڼي موسیقي هم ځان سره دی راوړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پوره نسلونه لوی شوي دي. په دوی کې داسې هم شته چې سترګې د پاکستان په خاوره او کیمپونو کې غړولي او تر اوسه هم عملته دي. د موسی کلیم پلار سلویخ کاله وړاندې د افغانستان له قندوزه پاکستان ته تللی و. نوموړی اوس د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې پر لوړو زده کړو بوخت دی. هغه وایي د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په ولسي کچه د یووالي لپاره کار کوي. هغه د همدې لپاره د همدرد په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. هغه یې په اړه وایي،
نو موږ چې کوم دا کانفرنسز کوو، موږ دا کومې ناستې کوو، دا پروګرامونه چې کوو، په دې کې موږ سره پاکستانیان هم افغانان هم وي. زه په خپل یونیورسٹی کې اکثر ټاک شو کوم، زیات ما ټاپک چې وي هغه افغان او پاکستان ټاپک وي، افغان پاکستان ریلیشن باندې ټاپک وي. ما سره پاکستانی سټوډنټ دي، زه به هغه هم کوم، خپل افغانان هم کوم. دلته چې په دا نور مختلف یونیورسٹیز کې چې کوم کسان وي، هغو سره زه کینم، هغو سره ټول ما په اتفاق کړي، په دې اتحاده کې مې شامل کړي دي او موږ ټاک شوز کوو اکثر په دې باندې، په سوشل میډیا باندې ټاک شوز کوو، او صرف مو زیات فوکس زموږ په افغانستان او پاکستان ریلیشن شپ باندې وي، تر څو دا مینه او محبت سره زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو لوړې ژورې که هم وخت په وخت روانې وي، خو د پاکستان خاوره لا هم د افغان کډوالو نه خالی شوې نه ده. پاکستان وایي نړۍ دې د افغان کډوالو د پالنې لپاره له هغوی سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو ګوترش د جون په 13 په یو بیان کې د هغو ټولو کوربه هیوادونو نه مننه کړې ده چې د کډوالو پالنه یې کړې.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د ټینس جینکۍ لوبغاړې وایي د لوبو لپاره ضروري سهولتونه نه لري. دوی وایي چې د لوبو میدان ته راوتې جینکۍ له ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی چې په ښه ډول خپلې لوبې وکړي، ځکه چې زیاته توجه هلکانو ته ورکول کیږي. دغه لوبغاړې وایي سهولتونه ورته نه دي ملاو، د ټینس کوټونو حالت هم خراب دی او نه یې څوک تپوس کوي. د خیبر پختونخوا د لوبو د ډایرکټوریټ چارواکي وایي د ټینس کوټونو حالت بیخي سم دی چې د جینکو لپاره هم پکې سهولتونه موجود دي. د ډایرکټوریټ مشر مشال راډیو ته وویل که شکایتونه وي نو د هغې د لرې کولو لپاره به کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل له ملیحه میرزاده نه اورو.
په پېښور کې د ټینس لوبغاړی انم وایي د صوبې جینکۍ د خپلو لوبو لپاره پوره ځایونه نه لري.
که په پېښور کې جینکۍ لوبې کوي نو هغوی ته د هر قسمه سهولتونه ورکړل شي، نو داسې څه نشته. اوس خو د کورونا له امله هر څه بند دي، نو هغه لږ ډېر مشکونه باید چې کېدل هغه هم اوس نه کېږي. داسې یو ځای ضروري وي که نه، چېرته چې جینکو ته په ښه ډول تربیت ورکول کېدی شي، چې د هلکانو لپاره ځای او نور ټول سهولتونه شته. او دا ویل کېږي چې هلکان او جینکۍ برابر دي، نو د جینکو لپاره هم باید اسانتیاوې موجودې وي. خو که د لوبو له پلوه وګورو نو بیخي دوی یو برابر نه دي، ځکه چې هلکان زیات سهولتونه لري.
په پاکستان کې د ټینس لوبې د هیواد د ټینس فیډریشن لاندې کیږي. دغه اداره په پاکستان کې د ټینس چارو ته ګوري، په قومي سطح لوبې ترتیبوي او د نړیوالو لوبو لپاره هم انتظامات کوي. د خیبر پختونخوا د لوبو د ډایرکټریټ چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې جدید ټینس کورټونه په پېښور، مردان او اپټ آباد کې دي. په پېښور کې غټ ټینس کورټونه قیوم سپورټس کامپلیکس او حیات آباد سپورټس کامپلیکس کې دي، خو د ټینس خزینه لوبغاړي د سهولتونو په اړه ځینې شکایتونه لري. په پېښور کې اورینج آسیا د ټینس یو لوبغاړی ده چې تیر کال یې په لوبه کې د سرو زرو تمغې ګټلې دي. اورین د خیبر پختونخوا ټینس لوبغاړو کې په اول نمبر او په ټول پاکستان کې په دریم نمبر ده. اورین مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په قومي سطح د پختونخوا د ټینس لوبغاړي په اوچتو رینکینګس کې راځي، خو په صوبه کې د ټینس انفراسټرکچر په خرابو حالاتو کې دی. دا وایي مخکې به لوبغاړو ته توجه ورکول کېده او وظیفې به ورته ملاوي دي. په شاهي باغ کې د ټینس پنځه کوټونه دي، دوی د هغې ټیکه اخیستې وه. د هغې هم څه کال یو نیمو شو. ما وکتل زموږ کوټونه دومره زیات خراب شوي دي. زما له خپل حکومت نه خواست دی چې هغه چاته ټیکه مه ورکوئ چې د 1,00,000 روپو ټیکه واخلي، د 1,00,000 کار وکړي او 3,00,000 جیب تکړي. موږ نه دي کتلی چې ډی جی سپورټس د لوبغاړو ملاتړ کوي. که ته په مالي توګه یې ملاتړ نه شي کولی، نو حوصله افزایی خو یې کولی شي کنه. داسې څه هم نشته. ما تیر کال د سرو زرو درې تمغې واخیستې. تر اوسه ما ته ډی جی سپورټس دا هم نه دي ویلي چې تاسو راشئ، تاسو کومې تمغې او کوم سرټیفیکیټونه اخیستي دي. د ښځو لپاره خواړو سهولت نشته. که چېرته شکایت وکړې د څه سامان، نو بس دا درته ووایي چې بس دې مړه ته جینې په کور کې نه، په لوبه څه کوې. دوی سره یوازې دا لفظ دی. خو د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې ډایریکټر جنرل اسفندیار خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې ټینس کوټونه په سم حالت کې دي. نوموړي وویل که چاته څه مسئلې وي نو دفتر یې خلاصې دي، دوی به د هغو شکایتونو د لرې کولو کوشش کوي.
ټیم چې دی هغه د میډل وګټلو او هغه ټول پلیئرس دغه شروع شوي دي. انریلیم چې کوم موږ ورکو هر پر من، څنګه چې میل پلیئرس ته ملاویږي دغه سی فیمیل پلیئرس ته ملاویږي. زموږ چې کوم ای کلاس سپورټس فیسیلیټیز دي هغه خو میل فیمیل دواړو ته کولاو وي. ټینس سپورټس کمپلیکس زموږ ټینس کورس دی کی فیمیل خپل ټایم دی. حیات آباد سپورټس کمپلیکس زموږ یو ټینس کورس دی هغه بالکل کولاو دی میل فیمیل دواړو ته. شاهي باغ ټینس کورس کې فیمیل پلیئر چلته میل پلیئرز هم نشته دي. کم ټایم کې هم خدا فیمیل وزٹ کول غواړي صرف ماده دی وای. ټینس کورس بالکل ټیک ټاک حالات کې دي، مو مسله دا چې الټا پلیئرز نشته دي. موږ اوس هر ډیویژنل هډ کوارټر کې شاور، مردان، سوات، ایبټ آباد، ڈی اے خان، کوهاټ دي کې موږ فیمیل انډور جمنیزیم جوړ کړو. سره پېښور والا باندې ان شاء الله راغی ټینډر شروع کړو، کار شروع شروع کړو. فیمیل سپورټس لپاره کو ای ڈی پی کې پروجیکټس هم روان دي او ان شاء الله چې کوم فیمیل پرفارم کوي نو هغه کې فائنانشلی او مورلی دواړه موږ سپورټ کړو.
دا خیبر پختونخوا سپورټس ډایریکټریټ د شمیرو تر مخه په صوبه کې شاوخوا 500 نه تر شپېتو پورې جنکیا ټینس لوبغاړي دي چې عمرونه د 21 نه کم دي. د دغو لوبغاړو په خبره ډېری جنکیا د لوبو خرچې نشي پوره کولی او یوازې په وظیفو تکیه کوي، نو پکار ده چې وظیفې د هم ورته جاری کړل شي. نانم په خبره د دې سالانه وظیفه هم دا وخت بنده ده.
د نېشنل لوبغاړو ته خو وظیفې ورکړل شوې دي، خو زموږ هغه تر اوسه بند دي. دا د فیډریشن له طرفه ملاویږي. مخکې وظیفې د کال په حساب ورکول کېدي، خو دا ځل دوی وایي چې د میاشتې په حساب به وي، خو لا یې هم څه فیصله نه ده کړې. نو انشاءالله ګورو به چې څه کېږي. زه خپله هم وظیفه اخلم. د تیر ځل هغه راته ملاو شوې ده، خو دا ځل ځنډېدلې ده. تر اوسه یې څه پته نه لګېږي. تیر ځل یې د کال لپاره 25,000 روپۍ راکړې وې. دا پیسې دوی د تعلیم په حساب ورکوي. د چا چې څومره تعلیم وي له هغې سره سم یې ورکوي.
اسفندیار خټک ویل په نېشنل گیمز کې چې کومو لوبغاړو تمغې اخیستې د هغوی وظیفې نه دي بندې. نوموړي زیاته کړه دوی د لوبو ځایونو بیا پرانستو لپاره له حکومت سره په رابطه کې دي.
چا نېشنل گیمز کې مډلز ګټلي او هغه کو میل دي فیمیل ایس کلر شپ خو بند نه دي، هغه کلر شپ روان دي. اور یو دنیا کې کو تاسو وګورئ نو سپورټس سره پورې بند دي. موږ هوم ټرل منیسټری چې کومه هغه سره زموږ یو میټینګ شوه دی او موږ غواړو چې کوم زموږ ای کیټګریز سپورټس کمپلیکسز دي الته کې دي کم صرف ٹریننگ یا اکیڈمی زمون دی اغم آؤٹ ڈور اکیڈمیز اگر دی شروع کر لے شی نو حکومت دی واندی ود ایس او پیز ڈسکشن شروع دی انشاءاللہ زر تر زر پلیئرز تا خوشخبری ملاوی گی اور انشاءاللہ زمون دا کم سپورٹس فیسیلیٹی زر زر پلیئرز تا کلاو شی.
دا خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ وائی پا پیخور کی اوہ پا مردان کی سلور او دغراز پیپٹا باڈ ڈی آئی خان او سوات کے ہم خزینہ ٹینس لوبغاڑی دی. دغ لوبغاڑی پا پاکستان کے دنن او زینی پا باہر ہیوادنوں کے پا چیمپئن شپونوں کے ہم برخا اخلی. خود چارواکو په خبره د لکانو پرتله د جینکو لوبغاړو شمیر ډیر کم دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد او له ما سره زموږ تکنیکی همکاره روحیدا صدران درنه په دا وخت اجازت کوو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ اړخې د خدای په امان او وختونو په خیر.